سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي ټامي سره د افغانستان لپاره موضوع خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامې کې ویلي چې په دې کتنې کې چلنی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ چې د سیمې څلور هیوادونو ته سفر پیل کړی دی، پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی دی. آصف درانی پر خپل شبکې په ټویټر له ټام ویسټ سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي. کړي دی ویسټ پر خپل ایکس لیکلي چې سیمه ته د دوشنبه پوره سفر پیل کړی او د دې لس ورځنی سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمت یار هغه ادعا ورت کړی دی چې ویلی و امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړیدو غوښتنې چټکی کړي او د دوی حکومت یو فهرست هم سپارلی دی. مجاهد نن پر خپل شبکې افغاني ټویټر لیکي د خغل حکمت یار خبري حقیقت نه لري او د دوی حکومت له هیڅ سره د ټول شموله حکومت د جوړیدو ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې د افغانستان زینو کورنیو رسنیو د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار له قول راپور کړی و چې امریکا له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړیدو غوښتنې چټکی کړي او یو فهرست هم ورته سپارلی دی. د خغل حکمتیار له خولې هم درنګ ویل شوی چې امریکا د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي چې شرایط نه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په روسیو کې په روسیا، تاجکستان او اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې. خپل امریکایي چارواکو د ګلبدین حکمتیار د دې لپاره تفسیر نه کړي خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ په خبرو ټینګار کړی خو ویلي دي د طالبانو د حکومت په وړاندې د کوم وسلوال مخالفت ننګه نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چار ویلي دي چې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنځشنبه په خپل نیوز کانفرنس کې وویل چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې هم په دې ډول روانې دي. هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغه بنسټونو په باب د هند دریځ بدل شوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به په د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي. په پام کې ده په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین په وینا راپور کړی چې ویلي دي دی به په دغه ټاکنو کې ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغه مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیالیو سرتیرو ته د درناوي په پار جوړ شوی او دغه سرتیرو ته د روسیې د اتلولۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کړکیچ کمول لپاره په لوړ سطح د مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو شپږو کلونو کې د نوموړي ځل لپاره اتن ته سفر وکړ. اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ هیڅ داسې ستونزه نشته چې د حال وړ نه وي. د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپلو اړیکو کې نوره پراختیا او مثبت خوځښت غواړي. د کډوالۍ په اژیا سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکنۍ بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې لانجې روانې دي. اردوغان له 2012 کال راوروسته دا نومړی ځل دی چې اتن ته سفر کوي. اردوغان وړاندې د اژیا سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې 16 کلونو مخکې تړونونه په اړه شک څرګند کړی دی. د ترکیه یونان جنګیالو ته کې وخت نه وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې لنجي هم کوي. افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونې وایي تر وروستۍ ازموینې وروسته د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي. دوی وایي ډېرې ناهیلي دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو وخت له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. جزئیات په دې راپور کې اورو.
تر وروسته ازموینې وروسته د خوښۍ اوښ کې کدې ناهیلۍ په افغانستان کې د 402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل برای دختران باز نیست.
دا تازه لش بگم تولگی فارغه شوی د کابل اوسیدون که کائنات دا. کائنات وایی د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشی کولای چی خپل زده کرو تا دوام ور کری. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار به
موږ د ازموینو وروستۍ ورځ ډېرې په سختۍ او سترس تیر کړې. ټول ژړل چې نورې زده کړې نشو کولی، خو بیا هم ښوونکو موږ ته زړه او تسلی راکوله چې کیدای شي هم ټولګي پیل کړي. موږ هر یوې غوښتل چې انجینران، ډاکټرې او قاضیانې شو او وطن ته خدمت وکړو.
جنیا شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وایی هیله درلوده چې ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته پر نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو نجونو زده کوونکو د ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برما واقعا جای بسیار ناامیدي جای
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي دا دوه کاله نشي کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لونې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحانونو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شاید یم چې زما د زده کوونکو پر سترګو کې ډېره ناهیلۍ وه، ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
امیدواری بتن در حالتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لږ په دم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح مجاهد وپوښت، خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس ستانکزي مخکې تر دې هم ورته څرګندونه کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې، یعنی یو کال مخکې، نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی دې تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوسمهال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالیې په صف کې ولاړ یو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سختې نیوکې کړي. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړی خبرونه کې چې تازه د هغه پر ایکسپاند خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو لامل له خپل هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. اغلی غنی ویلي،
نن افغانستان ته د بینلی ټولنې مینا او پام به حد لګد، موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیوالې ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دي راوستي، خو ښاغلي غني ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلي غني دغه شان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبیني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه وویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي، او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوی د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی، او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره یې په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په ایکسپاند خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیونه کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی، په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي، له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د 13 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی، په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستان تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل،
د سخت یخنی سره مخامخ یو، کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګی شته نه ګیس څخه استفاده کولو شول، چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو، نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی، او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي. حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم، دلته کار نشته، زمی هم ده، ژوند ډیر سخت تیریږي، او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نورو هیوادو ته تښتي، او نورو هیوادو کې هم ناسم چلند ورسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ګڼو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP 100 ورځې وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر 3 کسانو کې یو لا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثارو ته د جایزې د ورکړې په اړه د استاد منلې نظر اخیستې.
دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول داسې ساده خبره هم نه ده.
یوې افغانې په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې پوستا کوهلم کې چاپ شو.
ما کتاب په سو میاشتو کې ما خلاص کړی و، مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه.
شعر لرو.
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره، سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې.
د اسماد اخیستن کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته.
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری.
نور مطالب هم لرو که خبرونه تر اخیره را سره ملو. د ادبي جایزو په اړه د اکرم عثمان د ادبی جایزې د سیالی لپاره لنډ کیسه راغونډې شي. د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبی خدمات په خاطر د نوموړي په نوم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي. اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټری سند درلود و کاله مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د شغلی عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډنی، جرمنی او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالي لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهم او درېمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډنی ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې لاسادي راډیو سره هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکوال غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکی اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سری قلا بدر، ګل نور بهمن، رضا محمدي او مجيب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجيب منلي په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډیر کیږي. له شاغلي منلي څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي پوڅه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کرواله ده. ژبه باید زمونږ د استادانو لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې موږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ځختونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوی، کپل شوی نه وي او خلاته باندې باید ولري چې خلات ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د خلا کوم شخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړل چې زو خام په کومه مطرح کې زمونږ د جوري غړي اکثره د منل شوی نقدان دي او څه چې دا وی خوښي هغه موږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې موږ ورته جایزه ورکوو خپل په جایزه ارزي د سټیج د دینه ارزښت زیات دي او مونږ په لاس نه راغلي، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دي چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې د سوخ راغلي د چتاسو جایزه اعلان کړی دي او څه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړې وای تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه پې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزې چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزې ورکړي دي.
په دې شک نشته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستل ده د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت ته وکړي ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي.
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او طبي خبره ده کړی چې موږ چې اثر ته جایزه ورکو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکو، یعنی دیو نقاد په صفت باندې مونږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا طبي خبره ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله سکله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خبره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزه ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر نه کوي چې د جایزې په برخه کې ډېره بیغوري کیږي؟ جایزه په
برخه کې تر یو حده بیغوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور یم چې څوک چې جایزې ورکوي هغوی د پیرون په اساس جایزې ورکوي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
که چیرې د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېته بیا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای سي ډیر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او یا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغو کارونو هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کیږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنی هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثر د جایزې مختایي یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر راپسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزونه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې تبن تر ډیره حدا ملګرتیا او واسطه او داشان پر نظر کې ورکیږي او فشارونه شته دی پارزه کې داشه دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې لپاره مونږ چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، ایا مونږ سره د خپل خوښي کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغوی هر ورته کوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر او خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې
شلیکل کوي اخوی تر ډیره حدا پوری محجوب انسانان وی حتی با غخپل ششی هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنوي او هغه انسان چې خپل شی باندې ډاډه وي طبي خبره سره ششی هم نوي څنګه
دا خبره شته نو اندغه اله د چې مونږ نو ور چې څوک خپل اثر کاندید کی مونږ اثر خپل کاندید وو خپل زمون ملګری ورته جایزه ورکړي یان دغه کاندید وو حق هم مونږ پر وحده ځانته محفوظ ساتلې ده او ورته اندغه د چې مونږ نو ور چې د جایزه په فشار راندې راشو کله ټول نس فشارې ک د یو کس فشارې ده یو ډېر فشارې پارس راته د زری کړي د جایزو یو امتیاز هم دغه د چې مونږ تقریبا څو باندې څرویخت کتابونه ته چې جایزه ورکړي دي نوې فشارې د څه کتابونه دي چې لیکوال یې په خپل هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه ده کړی نشي کولای
د لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نور آثارو ته کوم جایزه ورکول کیږي کپلندو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزه ترلاسه کړي
فکر کوم بهترین لارې هغه ده په دې معنی چې می تخصصي او پیژندل شوی دي د دغه مشخصو معیارونو په اساس پیژندل شوی معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي دلته کولای شي چې کتاب کې دوی کتاب ته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی غیر د دې نه نور جایزه خو ته باندې تاسو ته اشاره وکړي حتی د نوبل پر جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري د فرانسې جایزه خو تبن د ستونزه لري مشخص معیارونه او اعلان شوی د مخکې اعلان شوی معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا لپاره یو خاص دی
او ست منه له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له عمله هم په افغان ټولنه کې د جایزه ورکړې را سخته ده ځکه چې تر ډیر وخت اغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حقوق ورل شي
کاشکې چې تاسو وای کاشکې چې ستونکو اهمیت ولکېدل یا د ستونکو ډیر وای په نظر کې نیول کېدل متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډیر کم تیراش شي په لستون کې ډیر کم د سموارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل بلار زونه د نور سره شریک کی نو یو ځینی شخص چې د لستون کو علاقه خي هغه کتاب د پلورلو شخص دی او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کی چې سړی تکیه وکړي هر کتاب 15000 ټوکې چاپیږي او هغه په 15 وکالو کې
دا خوده خصما او بخشه زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کوي ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوال شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچیرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیره کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا ما مغه خبره ده نه د سید نقد سموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څه وچچ کچرنګ
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه ده تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ زه به مثال د فرانسې واخلم ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په ساته باندې په لومړی ولیکوال کې راځي هم د شهرت د لحاظ، هم د خوال د لحاظ، هم د کیفیت د لحاظ، هم د فکر د لحاظ. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مگر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډیر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډیر کسان داسې وي.
فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، طبعا د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره، یو ډول به د خلکو زړه لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې ان شوي دي خو ډېره ښه ده. که پکې نه وي نو حتی هغه هم به جزا ونخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دی، زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی، او ته زما تسړه سړی. عشق زما د روح روح دی، او ته زما د سړه سړی. مرمه کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی. جار د سوځې دو لکیفه، تم ویرنا تناست. جار د سوځې دو لکیفه، تم وی رنا تناست. خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خو دی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خو دی. لاړم پر آست درد خوری زلف اورید سړګی، لاړم پر آست درد خوری زلف اورید سړګی. ما د خلاګانو خار او بل ډیوی پری خو دی. ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي، ستا فنا بستا لمینه هیڅ کله پشان شي. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دی. نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دی. چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، زهر بشي ژوند کمې دا لارې.
لاغل فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکلې ده. خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو.
بیاي څنګه راوتلې بیاي څنګه راوتلې تک سرې بد شتلې د غرمو خيونه پرېدا د سایه هزار وهلې بیاي څنګه راوتلې تک سرې بد شتلې د غرمو خيونه پرېدا د سایه هزار وهلې څپې خارې روانه پلو واچ وسړې دي للاسو سره دی خیال کړه پلاسو کې دی بنګړې دي څه بیخاره روانه پلو واچ وسړې دي للاسو سره دی خیال کړه پلاسو کې دی بنګړې دي کړه لمنه دی راټوله د پاولو یو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو یو جنگ به جوړ کړې دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنه خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګري چې تاوان پکې ونکړي د زړګیو سوداګري د ټیکری پیڅکه دی پرېږدا د نازونو وخت دا نه دی د ټیکری پیڅکه دی پرېږدا د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ساده رادیو مجلې لورولې وو.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
تر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستري نه دي سړي زيبا صاحبي هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوې ده دا ناول څه باندې شپږ بیا سره کلمات لري اخلي صاحبي په سویډن کې شوانځایل وسته او د ستاکوهلم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دي لدوی په وورو چناولې څنې میشي او موضوع یې څه ده
ولې په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا ده بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق بیا موږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر ده اصلي کاراکټر څنې میشي نوم یې څه ده
اصلی کاراکتر چې دا نومی دا
لالما
بله
دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه ده
دا نوم سویډنیانو ته بیخی ناشنا ده او دا کتاب بی سواد خزی دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا ده او هدف مې دا و چې دا شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق لا دی لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیښه تر سره شوې دي
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمون کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا له سوشپیته مخیرو کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا د کلی نوم چې دی یعنی دا سي داستان دي خو مقصد مې دا و چې دا افغانستان اصل کې د مغه سیمونه په کلی کې یو ماشومه یو ماشومه چې لال منميږي اصل کې سره
دي لال می تر کوم عمر پورې داستان رسي
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړي پیغله شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط کې چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ په د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونو پورته کړی لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودی کی سپینګرو ته پاره می پاس کړی په زمونږ کې اندغه سي د یو یو نارینه چې د خپل وطن د هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هغه سوساتي په زمان کې یو میرمن تاسو شی ډیر مهم دی په دې مې تبصره کړې او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن خزه چې بې سواده ده دا ژوند کې سرنګ ستونزې د وړکتوب نه تر زړښت پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګې بدلېږي څه تغیرات راځي څومره دا نورې وطن کې یو رنګې ستونزې بیا درازي وي سوادي هغلته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکوي
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته ټول افغانان دي البته د یوې افغان جنې ډیر لنډ کا څو درې افغان د سویډنی ملګرو په خپل کا کومه یو اشاره شوه دا خو نور د کرکټر ته دیخي زیات دنه شوه نه یعنی دا هغه په کیسه رول نه لري
دا ناول چې تاسو لیکه د دې ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې
ګوري دلته به له دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تلې دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه د نور زونه کې چې کتاب لیکي اول مان تلي لګي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلیشرز چې دی هغه تلګي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ نه کو زما کتاب په دا رقم مخکې تللی نو دا پبلیشرز چې زما کتاب چاپ کړي اول هغه تایید کړل چې سم ده دا کتاب دا کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو بیا هغه نه پسته ډیره وګړه پروسه یې چې تاته یو د ماری پبلیشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بلا بلا برخه کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دا بدلون ته اړتیا شته تاسو نظر دی اسیده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخ کې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې باز یې نه کې تغیرات پکې راشي نو دا ډیر زیات وګورم زما کتاب سومیاشت کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه چې چاپې دو چې دا کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې دی چې دا ناول څنګه دی
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په غوښته و ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونش تا فکر کوم دا زه لومړی لیکوال یم چې د افغان په نوم یادیږم یعنی کلی کلی مم دی په سویدنی ژبه هغه وخته ما د دې ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکاو کړل او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سویدن کې راټول شوی دلته ژوند کوي پس یې نې کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنې منته خوده لای دی او دا سه شی باندې کتاب لیکل بي سواده میرمن دا یو باس ته شیدل ته دا باس نشته دی دی اصلا دې شی ته فکر نه کوي چې یو کس بي سواده دی د ژوند کې ستونزې نو او ماته بلا زین ډیر خفیت پک راغلی ډیر خار ځونه شوی او زه دې ته ډیر خوشاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ بوللې په زمون کې غواړم چې زمونږ افغانان نه هم وللي زمونږ افغانان نارینه وللي څنګه چې کېږي څنګه لري
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایې ژباړي چې ډیر افغانان هم وللي
بله او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنه ما کونټه کې نه مخکړ نه کوم چې اوسي مګر اولنۍ ژمړې وړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي باغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي
فکر نه کوي چې تاسو په خپل کې پښتو ته وژباړی ترجمه یې کوي کې دې چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي، هغه بیا یو نظر پیچیر کی او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
بله، دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش فيه چې خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بل ټولنې په خپل کې هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکی او شکرلی
خبرې کوي په عادي ژبه باندې، دا ناول پښتو باندې ترجمه کی، لږ وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زبا به فکر مو کومه او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکړم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو هغه راغلی اے آر اغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي. نه
البته په او بخښې په اے آی کې چې زه ورته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډېره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخې ته باید ډېر کار وشي. لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسې په پښتو لکه دا څرنګه چې اوس تاسو له ما سره خبرې کوئ په همدې شکل باندې ولولئ، او یو بل څوک د ستاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلی او دا نظر هم ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. په سویډن کې هم داسې شته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خپل ولولي، بلکې غوږونو کې اورېدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نه سوا دا هم یو لاره ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت نه لري چې کتاب ته کینی.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د اغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلې لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړلی دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري، او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن، د پښتنو د سیمې دود کروړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونه کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسوک قضا په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم، خو ما یوه میګه یا وزا ونه لیدله. پښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي، نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه سچ چې چلای لومړی پاغه خوب غور وکړه چې بیګا دی لیدلې ده. کوچنی ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني په یو زنګولی کلی ټکی. د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله خزا زمکه آسمان یو کړل په صفتونو داغې زما سپوږمۍ تی زما ژوندون تی زما سحر تی ماخام مې ښکلی پتا چې نه د وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه دلته سله راغلی وخت دې برباد کړو زما زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي یو څو متلونه هم وایم د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک دا سپېزین د خره په شا تړي رسول حمزه یو ځای لیکي سیده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي پرېږدی چې ستوري وځلیږي پرېږدی چې هر څوک خپل ستوری ولري زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم زه د هغه ځمکه پیژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی رسول حمزه توپ کیسه کوي په پاریس کې غونډه وه یو څوک مې خواته په منډه راغی راته وویل زه هم د داغستان یم دېرش کاله کیږي همدلته یم هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې ما ورته وویل په فرانسوي د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه مړ دی زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي که یو وزر نه وي مرغه الوت نه شي کولی زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي په سلام به یې پای ته ورسوم السلام علیکم
له ځوان ځوابه مننه چې خپل نظرې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو حمزه توف د داغستان چې غرنۍ هیواد دی منلی شاعر دی حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زه روان وم په سفر درې میرمنو مخشه را سره وکړه لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هیر کړم وشکه به توی نه کړم دوهمه وله ور سره ولاړه منګی یې پر وښو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه د درې میاشت ویلی شو هیڅ یې نه ویل له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي حمزه توف په خپل داغستان مین وو. دای د یو شعر په یو برخه کې وایي، ستوري ډیر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډیرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ د هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼمو همدومره وه. تر بلې ویمو، زه احمد شبر په خدای سپارم.
زخمی پکی داستان نازک یادوں نشے